ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د شپږو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر او ټکنیکی ملګری اسحاق امیری نه کې هلیو سلامونه ومني. د دې خبري غړې د سر موضوع په کورمکی رواني هاغن ختی دي چې تر دا مهال پکې د وجل شو کسانو شمیره درې وتی او تر رسیدلې. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنیو سیمیز مطالب را سره هم شته. د کورمه حال به نیخ پنی غدر کو خو ړومبې خبرونه ګډمبه د مشال خبرونو سرټکی په کورمکی د شیعه او سنیانو ترمنځ د نومبر 28 نه پروانو خطو کې د وجل شو شمیر دریو او یاتا رسیدل. د بلوچستان اسمبلی په یو منځور کړی قرارداد کې غوښتنه کړې ده چې په پاکستان تحریک انصاف دی بندیز ولګول شي. د اوکراین په بیخ بنا د روس د تازه حملې لوجی تر یو ملیون زیات وګړي له برېښنا بې برخې شوي دي. او ستمشال د خبرونو تفصيل په کورمکی د شیا او سنیانو ترمنځ د نومبر 28 نه پروانو خطو کې د وجل شو شمیر دریو او یاتر رسیدل. په پړچنار کې د شیاګانو د ځای تنظیم انجمن حسینی اغړی نواب حسین نن مشال لري توول چې تیر شپه د جولامای چار دیوال او ټالو کونج په سیمو کې سلور نور کسان وجل شوی. د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی وو چې شیا او سنی مشران پر دربندې ورسره سلا شوی دي، خو پر هغه سربیره د کورمی په ځینو سیمو کې فرقایي ځنختی دوام لري. په کورمکین ختی د نومبر پر یو اجتماع د مسافروړونکو موټرو پر کاروان هغه وسوال بریده راهي سي پیل شوی چې شاوخوا 50 تنه پکې وجل شوی وو. چارواکي او ځای مشران وایي چې په دې ډول په هغه بریده او له هغه راوښتو روانون خطو کې د وجل شو مجموعي شمیر شاوخوا یو سل درويشتو تنو ته لوړ شوی. په همدې حال کې د حکومت ملاتړ لرونکو مشرانو ویلي دي چې نن په سیمه کې د اوربند عملی کولو هڅه کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په ځل کې د دایمي سولې او امنیت هڅو ته دوام ورکوي. د بلوچستان اسمبلی په یو منځور کړی قرارداد کې غوښتنه کړې ده چې پر پاکستان تحریک انصاف دی بندیز ولګول شي. دا قرارداد صوبایي وزیر سلیم کوسا د نومبر پر 28 نیټه د اسمبلی غونډې ته وړاندې کړ. نوموړي وویل چې د پاکستان پوستل په ملکي د امنیت په خاطر قرباني ورکړې دي او د په وینا تحریک انصاف د پوز بدنامولو هڅه کوي. خو په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړو د دې قرارداد غندنه وکړه او زیاته کړه چې کنن پر تحریک انصاف بندیز ولګید نو دا کار بیا له نورو ګوندونو سره هم کېدای شي. د نېشنل ګوند مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوس غونډې ته په وینا کې وویل
یہ قرارداد پاکستان کے آئندہ نسلوں کو بھی متاثر کر رہا ہے۔
قرارداد پاکستان راتوں کی نسل اغیزمن کو ولسی، لیکن کنن تاسو پی ٹی آئی بندیز لگوئی نو سبب پیپلز پارٹی او مسلم لیگ ہم ڈبل بندیزونا لگے دلسی۔
پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ پہ بھی یہ درخواست ہے۔
د تحریک انصاف لخوا د بلوچستان اسمبلی د قرارداد په اړه خبرګون مخې ته نه دی راغلی. دا له هغه وروسته ده چې تحریک انصاف د وفاقي حکومت له اجازې پرته د احتجاج لپاره د اسلام آباد حساسې سیمې ډي چوک ته داخل شو. ورسره د یاد ګوند د غړو امنیتي ځواکونو ترمنځ په مبینه خطو کې دواړو خواو ته مرګ جوړه واوخته. د خیبر پښتونخوا د مومندو په امبار کې په 14 کې یو ماشوم وجل شوی او شپږ تنه جوبل دي. د مومندو د پولیسو یو چارواکي چې رسنو سره د خبرو اجازه نه لرله د نن مخ خبرو په شرط مشال لیډیو ته ویل دي چې په خبرون ماسخوتن شاوخوا 9 بجې د چارګولې کلی په یو کور کې شوی. د په وینا په دې 14 کې د یوې کورنۍ غړو ته مرګ جوبل اوریدل ده. دی وای چې د هغه کورنۍ غړو داوه کړې چې وسلوالو یې کور ته بم غورځولې دي، خو پولیس چارواکي زیاتوي چې د پیښې سرنګوالي په اړه پلټنې کوي. د پیخي زمواري لاچا نه ده منلي. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن یو دل بیا پر امنیتی ادارې اسټابلیشمنت تور پوری کړی دی چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه کوي. نوموړي پرون د سند په سکر کې د خپل ګوند لوري د سند باب الاسلام په نوم غونډې ته په وینا کې وویل چې د اسټابلیشمنت او د شخصي ګټو غوښتونکو سیاستوالو د ناسمو تګلارو خرابې واکمنۍ له وجې په پاکستان کې وضعیت خراب دی. د په وینا له همدې کبله د خلکو ویني بهیږي، حقونه غصبېږي، د ولسون وسایل غلا کیږي. نوموړي یو ځل بیا وویل چې سخت کال د فروری پر اتمه شوي انتخابات یې نه منلي ول او نه یې مني. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د انتخاباتو په نتیجه کې جوړ پارلمان د ولس د غوښتنو ښکارندوی نه کوي. اورسته خبر دا چې اوکرين وای په روس کې دننه د تیلو یو ګودام او یو هوایی دفاعي رادار په نخښه کړی دی. د روس په اوس په یو بیان کې ویلي چې نن سهار وختي د روس په روستوف سیمه کې د اطلس په نامه د تیلو دا ګودام او هوایی دفاعي رادار په نخښه کړی. په ټولنیزو رسنو کې په خبرې شوی بیان کې ویل شوی چې د اطلس د روس د هغو پوځي صنعتي ودانیو برخه ده چې پوسته پټرولیم مصنوعات انتقالوي. د روس او اوکرين ترمنځ پر یو بل په بریدونو کې دا زیاتوالی تر هغې وړاندې راغلی چې د امریکا نوی منتخب شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په پیل کې واک سنبالوي. د یادونې وړ ده چې د اوکراین او روس په جګړه کې امریکا د اوکراین تر څنګ ولاړه ده. د مشال خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د دې خبري غړی خبرونو مدرته وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوې ځینې مهم مطالب به هم اوري. په کورمه کې د روانو حالاتو په اړه باندې به حال نیخ پنی غووري. خو دا چې په کورمه کې کمی جرګي وشي په هغه جرګو کې کم ضمانتونه یا جرمانی وشي نو د هغه په اړه یو ځای مشروعي
لکه چې اوس یو کس باندې جرمانه رااله مثال 12 کروڑ د 15 کروڑ دغه د کومونو جرمانه وي چې هغه پیراله هغه نه خشتلې کیږي.
د پاکستان تحریک انصاف یو غړی وایي چې په اسلام آباد کې د احتجاج پر مهال یې سولیدل
زه قسمیو مې چې زما مخې ته کم خلک لګیدل دي په خوده قسم چې دغه اسلحه نه و صرف او صرف د خان زنده‌باد نارې باندې خلک وشتل دي.
په کوهاټ کې په زریس مکو باندې خلکو هاوسینګ سوسایټي جوړې کړې دي. د زراعت د محکمې یو مشر وای
او دا یو کاروبار جوړ شو په دې کمپرومایز کېږي نو پیداوار زما په حساب سره 40% د امروتو کم شوه دي د دې سوسایټیانو د وجې.
کبلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبري غړای ده او زه تاسو قربا مجید بابر یم او په روان خبرونه کې څنګه چې تاسو ورید د سر موضوع د کورمه پاړه باندې د زمونږ همکار طارق اورغزی د محل د ټلیفون د لارې راغلی دی او په کورمه کې روانو خطو او د غلط چې کوم شخړه دا کړکېچ ته بهغي د نظر ساتي. طارق ستړی مشي لومبه خدا چې نن تاسو د وینا مطابق چې سحر مو ویلو چې کې دې شي په سیمه کې اوربند وشي نو اوربند شوه دي.
ډېر مننه خوشاله اوسې. دا د کورمه په د کورمه په اړه باندې تازه صورتحال زما سره دادې چې په لومړی ځل هغل ته د اف سي زواک موومېنټ په نظر راغلې. کله چې په وشتم بخنه غواړم کله چې په 21 نومبر د مندوریو او ډاټ کمر پر سیمو د شیا مسافرو کاروان تر برید لاندې راغلو چې په هغه کې شاوخوا 50 کسان مړشوي ول. نو پر دې عمل کې د پړچنار پر سیمه بلوشو خلکو امنیتی پوسټې اړنګې کړې او هورونه ورته واچول. تر هغه پس د پاکستان پوز او ملیشا په دغه ټول صورتحال کې په نظر نه راتلره پوسټې هم پر خودلې وي او جنگ د ودرولو په کوششونو کې هم د مقامی مشران تر مخه کمزو د هغه کردار چې کم دي کمزورې پاتې شوی. اوس شاوخوا 15 بجې د ملیشي ځواک گاډي د الیزو پر سیمه کتل شي بي دي. له هغه سیمه راته یو کس وویلو چې گاډي د بګن په لور ورغلي. الیزو او بګن په ګوزه کورمه کې داسې علاقې دي چې هغلته د جنگ شدت زیات دی او هغلته ځاني زیان هم زیات اوریدل دي. او بل دا چې پټالو کونج بچا کوټ بګن او داسې نورو ځایونو کې د خلکو کورونه دکانونه او مارکیټونه د مقامی مشرانو تر مخه تر 200 زیات چې کم دي لوټل شوی او ړنګ کړی شوی دي. نو کچرته په دغه سیمه کې جنگ ودرول شي نو صدا خوار کله بالشخیل سنگینه غوزګړی کونجلیزو تری منګل پیوړ او د پړه چمکنیو پر سیمو جنگ کلر اول چې کوم دی هغه اسانه خبره
تاریخ
پر بغند يرغل کېدل په ردی عمل کې یاد علاقو خلکو دغه جنگ ته کوم دی دوام ورکړو.
تاریخ کدار ته وای تاسو وای چې ځای خلک وای چې د اف سي زواک سرتیری لیدل شوې دي یا کانوای لیدل شوې ده. آیا په دې اړه باندې زواکونو یا سرکاري خلکو یا چې کوم دغه چارواکي دي انتظامیه د سی ویلې دي چې آیا دا د کوم عملیاتو اپریشن د پاره ورغلی دي مورچو خالی کول ل ورغلی دي او کنه په دغه سیمه کې بسکه د دوی کار بسی
بالکل ما د دې سره سره چې کم دی امداغه خبره ما تاسو ته وړاندې کوله چې ما د ضلع انتظامی چې کم دفتر دی هغه سره ما خبرې وشولې، نو هغه نه ماته دا وویل شولو چې د دوی کوششونه روان دي چې د جنگ ودرول شي، او بل دا چې هغه دا مرته ویلو چې بیا هم جنگ روان دی، او د ضلع انتظامی او پولیسو چې کم چارواکي دی هغه ماته دا ویلي وو چې په سیمه کې د ځای مشرانو سره د دوی خبر ورسته دوه خوا چې کوم هغه دي مشران دي هغه په دې باندې رضا دي چې دا جنگ چې کوم دی دا ودرول شي، جنگ بندي دی وشو خدا سي تر اوسه پورې نه دي شوی. نو په دغه کې یو خبره دا ده چې اوس چونکې شپه راغله نو په تیار کې لا مورچو خلق چې کوم دی لري کول، او هغه ځای کې او هغه چې کوم دی عسکرو ته حواله کول یو ګران عمل دی. نو په سیمه کې دوه افریقین خو پر دغه رضا دي چې جنگ دی ودرول شي، او درته د ضلع انتظامی مشرانو هم رته ویلي دي او خدا سي اوسه پورې نه دي شوی. نو په دغه وخت کې د ډزو اوازونه هم چې کوم هغه نغښتا خو هغه ډېر کمزوري دي، او د ورځې هم دغه ډزې چې کوم دي هغه ډېرې کمزوري پاتې شوي دي. نو اوس چې کده شپې پر وخت د ورځې خو جنگ نه کیږي، خو کده شپې پر وخت اکثره د جګړې شدت چې کوم دي هغه تیز وي، اوس دا به کتل شي چې مخکې صورتحال څه پاتې کیږي.
تاریخ کدار ته وایي چې آیا یو خو سرکاري یا حکومتي انتظامیه دا خبرې کوي یا داوی کوي، دغه ته ځایي جرګې فعال وي او ځایي جرګمار دواړو خواو ته ورتله، او دا غوي یو امید وو چې د دغه جګړې د درولو یا د دې ترڅنګ د پښتون کامی جرګې یو پلاوی ویل چې دغلته ورشي، نو دا قسمه ولسی هلې دلې همشته.
نو دا قسمه ولسی هلې زلې چې کم دی دا خو په درشتم نومبر باندې د حکومت حکومتي وفد کورمه ته ورغلی وو، او هغلته چې په پاړه چنار کې د ځای مشرانو سره خبرې وکړلې، بیا تر هغه پس صدې ته لاړل. نو په صدې کې د غوی جرګه چې کم دی د سنیانو مشرانو سره وشوله، نو الته نه چې کم دی د دوه خو مشرانو نه چې کله دوی ته په دزبندي د اتفاق یا د رضامندۍ چې کوم خبره مخې تراغله، نو د حکومتي وفد چې کم دی اعلان وکړلو چې ورځو د پاره د دوی هلې زل د دوی ورځو د پاره دزبندي وشوله، او د سره دا خبره هم وکړله چې څوک هم چا سره ژوندۍ کسان دي او یا مړی دي هغه به یو بل ته حواله کیږي. تر هغه پس مړی او ژوندۍ چې کم دی یو بل ته حواله شول، خو جنگ چې کم دی هغه اون درول شو. د دې وروسته د ضلع انتظامی ډیر زیات کوشش روان دي چې خلکو سره په مشرانو په کوششونو باندې دا جنگ ودروي، او دوانو طرف ته مشران چې کم دي هغه چې کم جنگ زینو کې د جنگ چې روان دي مورچو کې کم خلک ناس دي هغه سره د خبرو لپاره هغه کوششونه هم کړی دي، خو خلق چې کم دی اغا تر اوسه خپل مورچې پر خودلو ته نه دی تیار شوی. د دې نه علاوه په دوه ورځې وړاندې هلیکاپټرونه په مورچو باندې یا مورچو سره نږدې چې کم ځایونه دي اغه باندې شلنګ هم شوه دی، که څه هم پاغه کې داسې مرګ جوړ نه شوی، خو بیا هم چې کم دی خلکو مورچې نه دی پرېږدولي. په دغه صورتحال کې
تاریخ دوه وړې پښتنې، یو خدا چې دا سمر مرګ جوړ لا تاسو وایي خلک هم د دې تصدیق کوي، دواړه خواوې هم تصدیق کوي، تنظیمي کې د دې وجنو اف آی آر یا مقدمه درج کیږي.
اوس پورې د دې اف آی آر چې کوم دی اغا د جنگ اغا خو نه دی شوی، او د خما چې کوم دی د ضلع انتظامی مشر جاوید الله محسوس سره چې کله خبر او شواله، نو په اول ورځ باندې په یشتم تاریخ باندې چې کله د پیښه او شواله، بیا تر هغه پس په یشتم نومبر باندې د خلک چې کوم دی الیزو یو لخر ورغلو او غلطه په بګن سیمه کې يرغل وکړلو، نو ما چې کله هغه سره خبر او شول، نو هغه ماته دا ویلو چې د 200 کسانو یو لیست دوی تیار کړی دی، او خامخا د هغو کسانو خلاف به دوی اکشن اخلي. د دې نه علاوه په 12 اکتوبر باندې چې کله د مقبلو کانوایي په نخښه شوله، او په هغه کې څه تقریبا تدیشو پورې کسان چې کوم دی مړو ژوبل شولو، نو په
جی تاسو مشال لیډیو ته
وګورئ په 200 کسانو لیست چې کوم دی هغه جوړ شوی وو
جناب. ها نو نو
لکه مقامی مشرانو ته حواله کړو.
ها نو انتظامی دا وایي چې کله غلطه سوله امن راشي نو بیا به دا قانوني کاروایی کوي. یو خیرنه پښتنه مرته دا کوله چې دغلته کې اوس لکه د بیګارا حصي یا ترنن پوري آیا په دې مرګ جوړ لکه زیاتې راغله.
بالکل نن چکم دے مونگ تا دا سلورو کسانو مڑی چکم دے اغا دا پپڑا چنار کے دا شیاگانو تنظیم مقامی تنظیم انجمن حسینیہ رات تصدیق کرو آگے کے سلور کسان
جی
تعلقنج او دے چکم ماغ دے دا علاقہ مانا بخانا غوارم نمر نیر شو جلمائی چر دیوال
و
داگا کی چکم دے دا جنگ پو وقت بانی مرشی بیو نو داگا سلورو کسانو سارا چی مونگ شمیر یوزے کن دا شمیرا چکم دا دمرو دا دری او یاو ترسی دلی دا ام داگا رنگ چکم دے تر یو سل او یاو زیاد چکم دے اغا مرو بخانا غوارم اغشیوی زخمیان شی بی دی او دا زخمیان چکم دی دا پڑچنار علیزو صدا او همدغه رنگ مندوری او ټل سیمو کې چکم دی د دوی درملنه روانه ده.
صحیح ډیر ډیر مننه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو هم د کورمې په دې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د ځایي جرګې او پارلمان غړي وایي چې په سیمه کې سولې ته نه پریښول کیږي. دوی دا ونه ویل چې هلته په نامنه کې د چا ګټه ده، خو ځینې شنونکي او پوهان وایي چې په سیمه کې د پوست پر موجودګۍ سربیره د فرقیز نښتو دوام د دې ښکارندوی کوي چې هغوی هلته د امنیت په ټینګښت کې جدي نه دي. خو د خیبر پختونخوا واکمن ګوند او د پوز پخوانی چارواکو دا تورونه ردوي او وایي چې پوز امنیت ته ژمن ده. دا راز د واکمن تحریک انصاف غړي وایي چې په کورمه کې د شیاګانو سنیانو ترمنځ د دایمي روغې لپاره جرګو ته دوام ورکړی دی. تفصیل د اسرار علم مومند په راپور کې اورو.
د خبر پختونخوا په کورمه کې د ځایي جرګې او د قومي اسمبلی غړي وایي په سیمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ روغې جوړې راوستو ته نه پریښودل کیږي. په کورمه کې د څمکنۍ او 50 کسیزه جرګې یو غړي رفیع الله څمکنۍ د نومبر په 28مه مشال اډو ته ویل چې د اکتوبر په 12مه د شیاګانو او سنیانو لخوا پر یو بل تر بریدونو وروسته د دوی د جرګې پریکړې سرکار عملی کېدو ته پرې نه خودي چې لکبل یې دغه جګړه تر دې دمه وغځېده. البته رفیع الله دا وضاحت ورنکړ چې پریکړې څنګه عملی کېدو ته پرې نه خودي.
دا یو جرګه وای زبې پکې موجود و مدرسې لو رزي ګرین جرګه نو هي کې بیا کانه راو لکه چې اوس یو کس باندې جرمانه را له مثال 12 کروڑ د 15 کروڑ دغه د کومونو جرمانه وي چې هغه پیرا له هغه نه خشتلې کیږي او چې کوم مسله شي هغه د دین نور هوا ورکول کیږي. نو دې کې همیشه کته ګوري اے سی تلسیدار به هر جرګه کې موجودی کا وړه جرګه وي کا ټه جرګه وي.
د یادونه دا چې د اکتوبر په 12مه د مقبلو د ګاړو پر کاروان په بریټ کې د لستانه وجل کېدو ورسته پر همغه ورځ وسلوالو د کونج علیزو یو غرته پرتللو دریو کسانو ډزې کړې وې چې پکې هغوی جوبل شوی وو. چارواکو ویلی وو دا ښکاریدا چې دویم برید د لومړی پیښې په خبرګون کې شوی وي. په قومي اسمبلی کې د کورمی سیمې استازی انجینیر حمید حسین چې دا مهال په اسلام آباد کې دی د نومبر په 26مه یې له مشال لوسره په خبرو کې پوسټ په اشاره وویل چې دا په کورمه کې امن راوستو ته نه پرېږدي.
ایمو کورمی ته تلل د امن تلل دي، امن ته کورمی ته دی بیا جګړه جوړیږي. خو بهر حال دي کې بالکل دریام لوس دی، امن نه غواړي. مو ماده ته وایي چې دا ول دل کورمیوال مو جوړ شوی یو کورمی کې شیا سنی نوم ختم شوی دی، ټول کورمیوال ځان غني.
لا هم د پاکستان پوځ پر دی اړه څه نه دی ویلي. البته په تیر وختونو کې یې په وار وار ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. دغه راز انجینیر حمید حسین او رفیع الله څمکنی هم دا ونه ویل چې په ناامنۍ کې د پوز څه ګټه ده. خو د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف د نومبر په 28مه مشال اډو ته وویل چې د پاکستان پوز غواړي په کورمه کې خپلې موجودګۍ ته دوام ورکړي اور د په خبره د ناامنۍ په بهانه له مرکزی حکومت ته زیات بجټ او له نړیوالو هم پیسې واخلي.
پاکستان ملټری دا علاقې کنټرول کې اخستی دي او د کې د وسایلو په حواله خبرې روانې دي. اوس کله وسایل یې ایم هغه صرف په کوئلې باندې قبضه یا مطلب دا سکوپر باندې قبضه یا جپسن یا سنگ مرمر نه، بلکې د دې پورا علاقې سټریټیجیک ویلیو هم ریسورس ته دځه دې علاقې کنټرول مینټین ستن دې مطلب دا ده چې پاکستان فوج په فیوچر کې د وار اکونومي ته وده ورکړي او دا څه څوک هم نشي برداشت کولای چې هغه په دوه علاقو کې امن راولي.
بلخوا د پاکستان پوزو پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند دغه تورونه ردوی او وای په کورمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ اختلافات له پخوا راهیسې را روان دي او د په خبره دغلته کې اکثره د ځمکو ځنګلونو او نورو خبرو پر سر جګړې فرقیز بڼه خپل کړې. د نومبر په 23مه چې کله مشال ډول سید نذیر مومند وپوښتل چې په کورمه کې د پوزو پولیسو په موجودګۍ کې ولې فرقیز انخطې پیل شوې، نو نوموړي په ځواب کې ویل چې دا انخطې ناڅاپه په دومره غټه کچه پیل شوې چې امنیتي سرتیري ورته تیار نه وو. سید نذیر زیاته کړه کچېری په کورمه کې سنی او شیعه عالمان او سیاستوالانو غواړي نو امنیت پر ځای کېدای شي. د خبر پښتونخوا د حکومتي ګوند پاکستان تر کنساب مخکخ شوکت یوسفزی هم دا تورونه رد کړل چې ګینیزایي جرګې او د قومي اسمبلۍ غړي سیمه کې امن راوستو ته نه پرېښودل کېږي. نوموړي د نومبر په 23مه مشال ډیو ته وویل چې حکومتي جرګې اوس هم په کورمه کې په امن راوستو بوخت ده.
وزیر اعلی پر ریکوست باندې 10 ورځې د هغه سیسفر شوې ده او ان شاء الله تعالی امید ده چې کوشش وکړو چې دا غي نور مسلې دا غي حل کړي دا غي څه دماغ څه تحفظات دي. وبسره
په دا سال کې چې د خبر پښتونخوا د کورمه انتظامی د مذاکراتو د بریا داوه کړي او وایي چې سنی او شیعه ډلې پر اوربان سلا شوي د هغې ضلع په بګن او الیزو کې تازان ختی شوي دي. د سیمې روغتیایي چارواکو ځای مشرانو مشال ډیو ته ویلي چې د نومبر 23مې پنخټو کې د دواړو خواو لس تنه وژل شوې دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او لیدونکو د پښتونخوا ملي او امنیت ګوند د پاکستان د انساتنې په نوم د مخالفو ګوندونو د غورزنګ مشر محمود خان رسېږي له حکومت غوښتي چې د تحریک انصاف زندانی بنسټګرو په خوانی وزیر اعظم عمران خان دی خوشی کړی. نو موري پرون په کوټه کې خبري غونډه ته دا خبره کړې. ایوب ترین په تفصیل لري.
د پښتونخوا ملي او امنیت ګوند چیرمن او د حزب اختلاف د سیاسي جماعتو د اتحادیې تحریک تحفظ عین پاکستان مشر محمود خان سکزی ویلي دي چې وزیر اعظم شهبا شریف دی عمران خان سمدلاسه خوش کړي او د ده په ضد د ټول مقدمه واخلي. د نوموړي په خبره چې د پلان لاندې د اسلام آباد پر ډی چوک د پاکستان تحریک انصاف پر کارکونکو برید شوی چې له امله د ده په خبره ځینې کارکونکي مړه او ډیری نور زخمیان شوي یا نیول شوي دي. محمود خان سکزی دا خبره د نومبر په 23مه نیټه په کوټه کې وایي خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه او ویل چې د نړۍ یو قانون د بے ګناه کسانو د وژنې اجازه نه ورکوي.
هم ان تمام گرانوں سے جن کے پیارے شہید کر دیے گئے ہیں
مجھ نہ ٹھولو اغزمن کورنی سر ہمدردی شکار کو تے چاخ پلوان چھ شہیدان کڑل سی ودی او ددی پ غم کی برابر شریک کیو سمج کوشتا نہ دا چھ ددی پیش مقدمہ دے د کورنی چارو دا وفاقی وزیر او وزیر اعظم شہبا شریف او آئی جی اسلام آباد پر زد درج سی
پیار ان کے خلاف کاٹی جائے.
نموڑی دا پولیسو او امنیتی ادارو دا اسکر اس خوشتا نہ وکڑا چاغی دی دا یو غیر عینی حکومت پر امر تخپل اول سپزت دزی او تشدد نه کوي. د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن غوښتنه وکړه چې حکومت دې نه هواز معافي واخلي بلکې د سپریم کورټ تر څارنې لاندې د یو کمیشن د لارې د اسلام آباد اوسنۍ پیښې پلټنه وکړي.
اب بھی وقت ہے معافی مانگی جائے ان
کو. اس وقت سا چداغ خاندانوں سے معافی وقت سلسی تچا بچان چی وزل سوی دی دا سپریم کورٹ چیف جسٹس او قبل ایماندار جج بھی حقی دی دا یادی پیش سو موٹو نوٹس واخلی او پلٹنا دی وکڑی حقی دا بشری حقوق دا نڑیوال ادارو بیا پا خاص توگا دا ملگرو ملتونو سخا هم خوشتنا وکڑا چی حقی دی دا دی پیش پا ازاد توگا پلٹنا وکڑی کچه ام تر ووسه دا محمود خان سگزی دا خبری کانفرنس په اړه د حکومت له لوري څه نه دی ویل شوی. خو د پلاننګ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال او د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطا الله تارر ویلي دي چې دا لومړی ځل نه دی چې د بریدګرو یوه ډله د تباهۍ په خاطر اسلام آباد ته راغلې وه. د نومبر په 23مه نیټه په اسلام آباد کې د خبریالانو سره په خبرو کې وفاقي وزیرانو زیاته کړې ده چې د شر خوښوونکو سره نه یوازې جدید وسله ورسره وه بلکې دوی په ریډ زون کې د اړخو ډب تر څنګ بیلابیل ستونزې هم مست کړی وي. خو د پاکستان تحریک انصاف له لوري د حکومت دا تورونه په وار وار رد شوي دي. بلخوا بلوچستان اسمبلی د یو قرارداد د لارې پر پاکستان تحریک انصاف د بندیز لګولو غوښتنه کړې ده. قرارداد صوبایي وزیر سلیم کوسه د نومبر په 23مه نیټه د بلوچستان اسمبلی و غونډې ته وړاندې کړي او ویل چې د پاکستان فوج همیش په ملک کې د امنیت د ټینګولو په خاطر قربانیان ورکړي دي. لکن د ده په خبره چې پی ټی آی همیش د فوج د بدنامه کولو
هڅ کړی دی. پر دې باندې د حزب اختلاف د جماعتو لخوا سختې نیوکې شوې دي. خپله د بلوچ ملت پاله ډلې نېشنل ګوند پارلماني مشر او پخواني الله وزیر ډاکټر مالک بلوچ و اسمبلی ته وویل که نن په پی ټی آی بندیز لګیږي نو سبا د پیپلز ګوند واری هم راتلی شي. پاکستان راتلونکی نسل اغیزمن کولی سی. تاسو خپل خواهش پوره کړی، لیکن که نن تاسو په پی ټی آی بندیز لګوئ نو سبا به په پیپلز پارټي او مسلم لیگ هم دا ډول بندیزونه لګېدلی
سی. وروسته
د حزب اختلاف د غړو د مخالفت او واک اوټ برسیره د بلوچستان حکومتي غړو دا قرارداد منظور کړی. یادونه وړ ده چې دا قرارداد د هغه وروسته و بلوچستان اسمبلی ته وړاندې شو کله چې د نومبر په 16مه نیټه د اسلام آباد په ډي چوک د حکومت او پی ټی آی د مظاهره چانو ترمنځ د اړخو ډب پیښې رامنځته شوې وې، او په نتیجه کې د حکومتي چارواکو په خبره د 900 څخه زیات کسان نیول شوي دي.
مشال ریډیو ته غوږ یې. تیر شپه د خیبر پختونخوا اسمبلی په اسلام آباد کې تحریک انصاف د احتجاجانو د مشن تشریولو پر مهال د تاوتریخوالي په اړه بحث وکړو. د دغه بحث حال غلام غوث راکړي.
په اسلام آباد کې د پاکستان تحریکي انصاف د احتجاج کوونکو په ضد د نومبر د 16مې د لوی کاروایي وروسته 13 ورځ د صوبایي اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د خیبر پختونخوا د اسمبلی غونډه راوبلله. د دې اجلاس پیل کولو لپاره د اسمبلی سیکرټریټ د شپې 9 بجې وخت مقرر کړی و، خو د اسمبلی غونډه د 10 بجو وروسته پیل شوه چې پکې د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی د پاکستان تحریک انصاف د ځینو پلویانو د وژنو او جوبل کېدلو په اساس په خیبر پښتونخوا کې د 3 ورځو د سوګ لمنځلو اعلان وکړو.
تمام ریاستی دهشتګردي کې اوپر 3 روزه سوک اعلان کر دیے.
د اسمبلی د معمول برعکس په دې غونډه کې د حکومت او حزب اختلاف د غړو په ځای زیاتی خبرې سپیکر بابر سلیم سواتی وکړې، او هغه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو په ضد شوی کاروایی یو ریاستی ظلم او جبر وبللو. د اسمبلی دا اجلاس نن ماخام د 2 بجو پوری وزنډول شو، خو د غونډې وروسته د وزیر اعلی سلاکار ملک لیاقت علی خان مشال ریډیو ته وویل په دې بیړنی اجلاس کې به دوی د اسلام آباد د احتجاج وروسته پر راپورته شوی صورتحال تفصیلی بحث کوي.
په دې باندې مونږه حلقوای یا تقریبا هر ممبر تا موقع ملاویږي اغا چې کم ظلم او بربریت په خپل استر ګلدل دي ابر رقم سره شریکي ز قسميو يم چې زما مخې ته کم خلک لګیدل دي په خوده قسم چې دغه اصلاح نه و، صرف او صرف د خان زنده‌باد نارې باندې خلک وشتل دي.
تاسو څنګه یې وپاکي حکومت یې نه مني وایي سو ندي دغه شوی
دی. هسپتال ډیټا ولي بند کړي متي الله جان صاحب ولي دغه بند کو، اغه ډیټا کلیک کوله خلکو ته خودل د دې لپاره اغه نن پابند سلاسل دي.
دا اجلاس په داسې محل اچانک راوبلل شو چې د اسلام آباد د احتجاج وروسته په پښتونخوا صوبه کې د علي امین ګنداپور په مشرۍ د صوبایي حکومت د ختمولو او په صوبه کې د گورنر راج نافذ کولو ګنګوسې خورې شوې وې. خو د قانون او آئین تر مخه که د صوبایي اسمبلی اجلاس روان وي نو بیا په صوبه کې گورنر راج نشي نافذ کېدلی. یو صوبایي وزیر د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د گورنر راج د ممکنه خطر د مخنیوي لپاره دوی د اسمبلی د اجلاس راوبللو، ځکه چې دوی نه غواړي چې د صوبې حکومت یې ختم شي او په روانو حالاتو کې د نورو مشکلاتو سره مخ شي. د حزب اختلاف غړي نصرباز له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په صوبه کې د گورنر راج لګولو په حق کې دوی هم نه دي، خو حکومت له هم پکار ده چې د خپلو احتجاجونو ترڅنګ په صوبه کې د امن او امان او نورو ستونزو ته هم پاملرنه وکړي.
د گورنرراج خبره کیږي چې را په صوبه کې گورنرراج لګیږي او فدرل ګورنمنت چې کوم دی کوم کابینټ دی کابینټ کې باندې ډیسکشن شوی دی. نو د یو پولیټیکل ورکر په حساب باندې او د ډیموکراټک پارټي په حساب باندې او امینیشل پارټي د گورنرراج مخالفت کوي. موږ هر کس کوم دی په دې صوبه کې گورنرراج لګیدو ته تیار نه یو. خو پاکستان تحریک انصاف د موجوده ګورنمنت لمدا په کار دی چې موږ د خپل صوبې چې کوم حالت زار دی چې تر تم توجه کی یو خو اسلام آباد کې د ظلم او بربریت شوې ده. نو تیر دوه هفتونه چې کوم دی په کورم ضلع کې د شیو سنی جګړه روانه ده. دا د پروینشل ګورنمنت ریسپانسبلټي ده چې دغه شخړه واره کړي. د دې صوبې حالات ته قتل پکار دي. چوتر ته د دې صوبې عوام چې کوم دی د بدمنۍ سره مخ دي، بل در ته معیشت خراب دی، د روزګار وسیلې چې کوم دی خلکو ځوانانو ته نه میلاویږي، د ګرانۍ صورتحال ستاسې مخې ته دی. نو پکار دا د حکومت په خپل پاپا مسبانی هم توجه ورکړي.
په اسلام آباد کې د نومبر په شپږشتما د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو په ضد د کاروایی روستو د وفاقي حکومت په امر د تحریک انصاف د نه نیمو سونه زیات پلویان نیول شوی هم دي، او وفاقي حکومت د تحریک انصاف په ضد د نورو کاروایانو کولو په اړه هم خبري کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو درنګ سات کې د خبرونو د لنډیز وخت دی، د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. په کورمه کې د شیعو سنیانو ترمنځ د نومبر 22 مینا پر روانو خطو کې د وجل شو شمیر درې واوی او تر رسیدلې. په پاره چنار کې د شیعاګانو د ځای تنظیم انجمن حسینی غړي نواب حسین مشال ریډیو ته ویل چې 13 شپه د جولای 4 دیوال او تعلقونج په سیمو کې سلور نور کسان وجل شوې دي. د بلوچستان اسمبلی په یو منظور کړي قرارداد کې غوښتنه کړې ده چې پر پاکستان تحریک انصاف دی بندیز ولګول شي. دا قرارداد صوبایي وزیر سلیم کوسا د نومبر 23 نیټه د اسمبلی غونډې ته وړاندې کړ، خو په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړو د دې قرارداد غندنه وکړه. د خیبر پختونخوا د مومندو په امبار کې په 14 کې یو ماشوم وجل شوی او شپږ تنه جوړل دي. د مومندو د پولیسو یو چارواکي په دې اړه وویل چې پیښه پرون ماسخوتن شاوخوا 9 بجې د چارګولې کلی په یو کور کې شوې. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن یو دل بیا پر امنیتی داری یا اسټابلیشمنت تور پورې کړای دی چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه کوي. موړي پرون د سند په سکر سیمه کې د خپل ګوند له لوري د سند باب الاسلام په نوم غونډې ته په وینا کې وویل چې د اسټابلیشمنت او د شخصي ګټو غوښتونکو سیاستوالو د ناسمو تګلارو خرابۍ واکمنۍ له وجې په پاکستان کې وضعیت خراب دی. اوکراین وای په روس کې دننه د تیلو یو ګودام او یو هوایی دفاعي راډار په نخښه کړی دی. د روس پوس په یو بیان کې ویلي چې نن سهار وختي د روس په روستوف سیمه کې د اطلس په نامه د تیلو دا ګودام او هوایی دفاعي راډار په نخښه کړی. په ټولنیزو رسنیو کې په خبري شوی بیان کې ویل شوی چې اطلس د روس د هغو پوځي صنعتي ودانو برخه ده چې پوس ته پټرولیم مصنوعات انتقالوي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز نه پس د خبرونې په لور راځو او یو نړیوالې موضوع ته تاسو پام راګرځوم. د ایران او دریو اروپایي هیوادونو د خبرو اترو په درشل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو پر پایلو او بے باوري څرګنده کړه. د رویټر خبري ایجنس د راپور لمخې ټاکل شوې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال او د ایران جګپوړې مرکچی مجید تخت روانچی نن جمعه په جنیوا کې د بریتانیا، جرمنی او فرانس له استادو سره وګوري. تفصیل په دې راپور کې
ټاکل شوی دی چې ایران او اروپایي قدرتونه نن جمعه د ډونالد ټرمپ د بیا ولسمشر کېدو له نیټې مخکې چې تر دوه میاشتو لږه موده ورته پاتې ده د اتومي مذاکراتو لړۍ بیا پیل کړي. دا غونډ چې په اړه یې ډېر لږ معلومات خپاره شوي دي ټاکل شوی دی د سویس په جنیوا ښار کې وشي، خو دواړو خواوو د دې کتنې دقیق ځای او د هغې د مودې په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال مجید تخت روانچی به د جمعې د ورځې په خبرو اترو کې د تهران استازي توب وکړي، او د بهرنیو چارو وزارت حقوقي او نړیوال مرستیال کاظم غریب آبادی به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي چې د اروپایي خوا په استازي توب له امریکا مورا سره خبري وکړي. شغل مورا پر خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلی چې په خپل لومړی ملاقات کې په صراحت ایران ته ویلي چې د روسیې پوځي ملاتړ باید ودرول شي. هغه د غراز د سیمایزو تاوتریخوالو او د ایران د اټومي پروګرام په اړه چې د هغه په وینا ډیپلوماټیک حل لري داسې مسائل وبلل چې له ایراني چارواکو سره مطرح کړي دي. دا غونډه په داسې حال کې تر سره کیږي چې که څه هم اسرائیل او د حزب الله ډله له میاشتو جګړې وروسته د اوربان موافقې ته رسیدلی دي، د سیمې وضعیت لا هم ترنګلی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د پنځشنبه په ورځ وویل وروسته له هغه چې د ایران استازي عراقچی خبرداری ورکړ چې که لویدیز بیا بندیزونه ولګول ایران شاید د اتمي وسلو د پراختیا بندیز پای ته ورسوي. هغه زیاته کړه چې اسرائیل به د اتمي وسلې د ترلاسه کولو لپاره د ایران د مخنیوي خاطر هر هغه کار وکوي چې پکار وي. دا مذاکرات په داسې حال کې تر سره کیږي چې ډونالد ترامپ د 2015 میلادي کال د جنوري په 6مه رسمن په سپینه ماڼۍ کې د چارو واګې ترلاسه کړي. هغه د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د ایران په وړاندې د اعظمي فشار تګلاره خپل کړه، خو لا روښانه نه ده چې په دوهمه دوره کې به هم همدا تګلاره تعقیب کړي کنه.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ او د کوم د ډلیز امنیتی تړون د غړو هوادونو مشرانو ویل دي چې د یو سولیز او باثباته او لترهګری او مخدره موادو څخه د پاک افغانستان بلاتړ دی. هغوی پرون په قازاقستان کې تر سره مشري دي ورستو په ګډه اعلامیه کې افغانستان سره تاجکستان د پولي د پیاوړتیا لپاره پروګرام هم تایید کړ. بلاروس، قازاقستان، تاجکستان، کرغدستان، ارمینیا او روس د هغه تړون غړي هیوادونه دي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې ورو.
چیلی، کوستاریکا، هسپانی، فرانسې، لوکزمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه، د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی ته راجع کړې ده. د چیلی د بهرنیو چارو وزارت پنځشنبه په ورځ په خپل ویبپاڼه د ویلامې په خبرولو سره ویلي یادو پنځو نورو هیوادونو سره یې په ګډه د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوالي غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر دوامدار او سیستماتیک نقض تمرکز وکړي. د لامې له مخې د آی سی سی څارنوالي په 2022 کال کې د افغانستان په اړه خپلې څېړنې بیا پیل کړې چې تر دې وړاندې د افغانستان د چارواکو په غوښتنه په 2020 کال کې ځنډول شوې وې. د غوشبګو هیوادونو د آی سی سی له څارنوالۍ څخه غوښتنه کړې چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي جرمونه په خپلو پلټنو کې شامل کړي. افغان ښځې او نجونې که څه هم له دې پریکړې هرکلی کوي، خو وایي باید د دوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو په برخه کې یو عملي اقدام ترسره شي. یوه له دوی څخه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګاره شوي او نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته به وویل
موږ له دې اقدام څخه ډېر هرکلی کوو ځکه دا ښیي چې نړۍ افغان مېرمنې نه دي هېرې کړي، خو موږ د عملي اقدام غوښتونکي یو، باید د افغان مېرمنو لپاره یو عملي اقدام ترسره شي.
یو بل انډلی چې د ورته ستونزې له امله نوم خپرېدل نه غواړي او د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت له بندیزونو وروسته له زده کړو بې برخې شوی وایي د دې لپاره چې په څه باندې دریو کلونو کې د نړیوالې ټولنې لخوا کوم عملي اقدام نه دی لیدلی ناهیلي شوي.
نړیوالو په دې څو کالو کې هیڅ هم ونه کړل، موږ دې ته هم هیله نه لرو. دا قضیه به هم لکه د پخوا په څیر وبکتل شي او بیرته به کیښودل شي. زه فکر کوم چې دا به د نجونو یعنی افغان نجونو کوم درد دوا نه کړي او نه به بیا هم کوم مثبت بدلون راشي پکې. هلته موږ بدلون لیدلی شو چې په عمل کې اوس ترسره شي.
دا په داسې حال کې دی چې مخکې تر دې د کاناډا، استرالیا، جرمني او هالند په ګډون څه باندې شلو هیوادونو خبرداری ورکړی که طالبان د ښځو د حقونو نقض دوام ورکړي د عدالت نړیوالې محکمې آی سی جي ته به یې راکاږي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولي او د زده کړو، کار او سیاسي او ټولنیز مشارکت په ګډون یې د دوی ټول حقونه نقض کړي دي. خو دوی په وار وار ادا کړي چې د افغان میرمنو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادا چې نړیوالو د بشري او ښځو د حقونو مدافعینو او افغان میرمنو ته د منلو وړ نه ده.
اوریدونکو معافی غواړو، دا زموږ همکار سنا کاکړه وه چې د افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه نړیوالې جزایی محکمې آی سی جی ته راجمع شوې. چیلی، کوستاریکا، هسپانیې، فرانس، لوکزمبرګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو نړیوالې جزایی محکمې ته راجمع کړې دي. سنا کاکړه وه چې تفصیلي بیانولو راځو یو وړې د مینه پس.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصری هم اوریدای شي.
د مشال رادیو ته وګورئ اوریدونکو، د پاکستان د بشري حقوقو ملي کمیشن ویلي چې یورپ ته بغیر قانوني توګه د تلونکو کسانو په فهرست کې پاکستان 15 مقام ته رسیدلی دی. د نومبر په 16مه په خبر شوې هغه راپور کې زیاته شوې ده چې د 2023 زیږدیز کال په نسبت د 2022 زیږدیز کال تر اکتوبر له پاکستانه نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د تلونکو کسانو شمیر کې 270 سلنه زیاتوالی راغلی و. خو په تیر 2023 زیږدیز کال کې په غیر قانوني توګه یورپ ته د تلونکو پاکستانیانو په شمیر کې نور زیاتوالی راغلی چې دا ټول پاکستان 5م مقام ته ورسید. په دې اړه تفصیل زموږ همکار اسما ګل وړاندې کوي.
د کوزدر یو اتویش کلن ځوان چې نه غوښتل نوم یې سرګنشي مشال ریډیو ته ویل چې هغه سو زله هسي کړی چې په غیر قانوني توګه د پاکستان نه بهر لاړ شي خو بریالي شوی نه دی. نوموړي ویل چې قانوني لارې ځکه نه د خپل کړی چې دومره مالی وسایل نه لري.
مونږ لاړو کوټه ته، کوټه نه هلته کې مونږ ایجنټ وت کړو، تافتان ته ویړو، تافتان نه ایران ته، ایران نه بیا مونږ په ایران کې ونیولې شو په تهران کې، بیا مونږ له 24 ورځې جیل لاکو، بیا را پرېښودو، بیا پاکستان وال لور کړو په بارډر باندې، بیا وی را پرېښودو. چا کم ماحول مال ته ویلو نو ما وی چې یاره زما دا یاد نو زه به قطعا بیا په دې لار روانه شم. ما خو خدای شته دا سوچو چې زه به خلکو ته مخکې نصیحت کوم چې چرته هم خپل یا خپل بچی یا خپل ورور یا نور څوک چرته هم په دې لارونه لېږي.
بلخوا په ایتالیا کې میشت تمردان اوسیدونکي شاهد علي چې اته کال وړاندې په غیر قانوني توګه یورپ ته تللی وایي کسه هم په دې کې بریالي شوي خو هغه کسان چې په قانوني لارو یورپ ته ځي له دوی سره هیڅ برابرې نه لري. هغه نورو خلکو ته مشوره ورکوي چې خپل ژوند په خطر کې وانه چوي او په غیر قانوني توګه دې سفر نه کوي.
دا غولای په د کم چې ویزو باندې راشي یا کم په ورک پرمټ باندې راشي یا بل په سټوډنټ ویزا په دیسی ټایپ راشي نو او ته بیا ډیر اسانتیا کوي. هغه سره خلک کومک کوي، حکومت شو یا د سیو سیستم ولې جاو بل لیګل راغلی کنه ال لیګل کار لکه دیسی سو خو خیم نه او دلته جرا شنو بیا وته ډیر ګران لکه سو ریسپیکټ وته نور کوي پټن کی یا په دې کچاک لار باندې راځي د زیاتې کوي ځان سره ډیر زیات زیاتې نو خبرې چې دور لیګل راشي په ویزټ راشي په سټوډنټ راشي په ورک پرمټ راشي.
بلخوا په فرانس کې میشت عطا الله خان چې قانوني لارې خپل کړې ده وایي چې غیر قانوني مهاجرونو لپاره نه د روزګار واضح موقع وي او نه ورته مناسبه تنخواه ورکول کیږي. هغه زیاتوي چې داسې قسمه کسانو ته د حکومت هیڅ ډول مرستې نه وي چې د هغوی ستونزې لا پسې ډیریږي.
بلا ٹائم دی جیلونو کی تیر کی په کیمپونو کی تیر کی داغنا پس چکلا داخلک دل تر اورسی نو پدغه امید اورسی چې یاره زمو په فیوچر جوړ شي نو دغه ځای کې بیا لس لس کال او دولس دولس کال خپل ډاکومنټس ته ویټ کوي چې کما غوی ته نه ملويږي. اغه سوک ریپورت شي، سوک بغیر ډاکومنټس نه لاړ شي، سوک دلته بیا ډیپریشن کې راشي، سوک دلته پاگلان شي کنا بیماران شي. نو ډیر عجیب عجیب استوریانې دي د لیبیا طرف نه پدې سی باندې خلک اکثر راځي کنا نو هغه بیا د دین
پاکستان د مهاجرت سانګې د سیړنو یا بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلویمنٹ د ریسرچ سانګې مشر اسد الله خان مشال ریډیو ته ویلي چې بهر ته په غیر قانوني لارو تلونکو کسانو ته د خپلو کړنو د خطرو بشپړه اندازه نه وي. هغه ټینګار کوي چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره باید د خلکو د پوهاوي لپاره عملی ګامونه پورته کړل شي.
گورنمنٹ خود دغه مخنیوی لپاره خپل پوره کوشش کوي. د نه علاوه بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلویمنٹ چې کوم دی دوی خپل پوره کوشش کوي چې دوی د بهر ملکونو نه خاص کر د یورپ نه زیات ډیمانډونه چې کوم دی مین پاور والا هغه راوړي او هغه سره دوی چې کوم دی دلته نه خلکو ته امپلویمنٹ ورکړي او د ځینې خلک هغوی ایکسپورټ کړي. تیر کال کې زموږ سره یو کې چې کوم دی هغه په ووم نمبر باندې دی په مین پاور ایکسپورٹ کې. دومره خلک چې کوم دی زموږ بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلویمنٹ سره رجسٹرډ شوی دی. رومانیا چې کوم دی هغه په لسم نمبر باندې دی.
د بشری حقوقو ملي کمیسون کې سرګندونه شوې چې د 2021 نه د 2023 کال کې تر دسمبر میاشتې پورې له پاکستانه شاوخوا 8,710 کسان په غیر قانوني توګه یورپ ته تللي دي. د حالت ته رسیدو اصلي سبب راپور کې د هیواد اقتصادي او سیاسي بې ثباتي، د روزګار نشتوالی او د زده کړو محدودو امکاناتو په توګه په ګوته شوې دي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د کوارډ ضلع د کرنې څانګې مشر ډاکټر شاکر الله خان وایي چې کروندګر دې زریز مکی خوندي کړي او د تعمیراتي کارونو لپاره دې نه کاروي. نوموړي له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي چې کروندګر باید د فصلونو او سرو په انتخاب کې له احتیاط سره د اوبو مناسبې کارونې ته هم پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال په خیبر پښتونخوا کې د غنمو د کښت وخت دی. ممتاز بنګش له ډاکټر شاکر الله خان پوښتي چې د کرنې ادارې د ځمکو د خوندیتوب لپاره اقدامات کړی دي. نو موړی وای
دی لپاره صوبې لیول باندې پالیسی شته، ډیسټریکټ لیول باندې یو کمیټه ده چې هغه کې موږ هم شامل یو. ڈی سی صاحب د دې کمیټې مشر وی. اوس هم سو سو زینو کې ما پوینټ آؤٹ کړی چې سو سیزونه روان دي چې هغه باندې موږ اعتراض دی. نو دې باره کې اول خو زمیندارانو ته چې قیمتي ځمکه مزه کوي دا ستاسو اساسه ده. بل زمو چې سمرا بازارونه دي یا سوسایټیانی دي پکار دي چې دا رین لینڈ کې یا چې نان فٹ فار ایگریکلچر وی. نو دې بارے کې صرف موږ سنوشو کولی، دې بارے کې باقاعدہ پالیسی، سزاګانې، جرمانې او ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن به انشاءاللہ ډېر رول پلے کوي. زموږ امید دي ځکه چې موږ قتل سوځای کې غټې غټې جرمانې مو لګولې. خو دې کې اصل کې د دې په حیثیت زمینداران په خبرول پکار دي چې دا زموږ مزه کوي، دا ستاسو د بچو د نسلونو اساسه ده، روزګار نو کرے نشته. زمونږ ایگریکلچر بیسڈ اکانومی دا معاشره ده. نو حکومت سره سره اولنۍ ذمہ داری د لوکل خلکو ده او دا یو کاروبار جوړ شو په دې کمپرومایز کیږي. نو پیداوار زما په حساب سره 40% د امروتو کم شوه دی د دې سوسایټیانو د وجه.
خکروندر اکثر د بازار نه د فصلونو حفاظت لپاره د وی واخلي یا تخمونه واخلي. کوم چې مونږ ته ذمہداران اکثر د خبره هم کوي چې هغه معیاري نه وي او کروندګر اکثر د زیان سره مخامخ شي. داسې صورتحال کې ډاکټر صاحب تاسو یا ستاسو محکمه کروندګرو سره سمرسته کوي شي؟
زمیندارانو ته دا پکار دي چې هغه د زراعت ریکومینډډ دوا یانې لري. لکه زه ته اوس دائم چې به دوی کوم سپین سری استعمالوي نو دی د ځمکو ټیسټ نه کړي او دا سری ورچي. نو په ټیسټ باندې 500 یا 300 روپۍ لګي. زید ته په دې میډیا وساتات سروې چې دا کوهارت زمینداران 50% سپین سره بے ځای او بے موقع استعمالوي، ځان له نقصان دی. داسې دوایانو لپاره دی د دوایانو پراپر ډوز او خاص هغه دوی ګوري. هغه نه علاوه موږ ته دی روړي زموږ کسان ناشتي بے کارونو کو بیا دی روړي یا چې ته په دوه نمبرې یا په ایکسپایر دوای باندې پیږي نو موږ سره دی رابطه کوي جی. دې نه علاوه د دوای نه علاوه داسې طریقې شته لکه زه دا ویم په دې کې دویم ګرامو چې تاسو ته د دوایانو استعمالولو ضرورت ولی راځي. په کار دي قسمونه داسې داغې لکه امرود سره کته سایټ ته داسې بوټي ولګي چې هغه پسې نور انسیکټس راځي نو دا مچ پدېم راځي. په کار دي دیو ته کیچ کراپ ته مونږ وایو یا ریپیلنټس چې داسې بوټي لګي چې هغه مچ تختي، ٹھیک شو. یا داسې بوټي نه لګي چې هغه بیماری د پاره نور اٹریکشن جوړي او د دې فصل خرابوي. یا داسې سره ډیرانی پکې ژوندې نه چي یا شوتل پکې کری چې هغه نه جراثیم راځي یا ګډو تا یا د ګډو د انسیکټس کم دي یا نور داسې بیماری چې هغه ته ورزي. بوټیم صفائی غواړي، احتیاط غواړي.
مونږ ګورو چې د نهرونو اوبه پټو ته نه رسیږي او کروندګر هیله وکړي چې خپل پټو کې د اوبو لپاره بور یا کوهه وهي. دا بور یا کوهی وهلو ته تاسو په کم نظر ګورئ؟ آیا دا زمونږ په ماحول ښه یا بد اثر پرې بستې شي؟
په موقع خو سولر پلانټ مونږ ته د فائدې باعث ښکاري او دم خو کا لانګ ټرم کې ته وګورئ نو دا به د ځمکې اوبه ورو مونږ ته کمی واټر ټیبل بنان دی زی. زه دا ویم چې اول د ملک نه راوالو چې موږ په 200 کې چوټې بڑے ڈیم جوړوي شو. ګوره انډیا 20,000 نبر ډیمونه جوړ کړه، چاینا دیم داسې جوړ کړه. چاینا سره په یو کال کې دومره اوبه راشي چې 400 ورځې را روانې اوبه استعمالوي. انډیا 260، پاکستان په 365 کې صرف د 40-50 ورځو اوبه دي. عام دومره پور انفراسټرکچر دی یعنی ری نظام چې صرف 20% اوبه دغه بوټ جوړو ته رسي، نور ټولې ضایع ځي. او دا ډېره یو غټه المیه ده. او موږ به د کوهاټ خبرو کو دلته شپږ ډیمونه دي موږ سره واړه واړه نور هم شته. په کار ده د دې دا ډانچه ټیک شي. لکه دلته د کوهاټ د تاندا ډیم نه والا ټوټل د نیر لینک 60 کیلومیټر دی. نور راغی کې اخیری 25 اوبه نه رسي. ښه داسې زمینداران هم داسې فصل استعمالي چې په کم اوبو باندې بیماری پې نه راځي. هغې دپاره د دې ایجوکیټ کول ډېر ضروري دي. زمونږ محکمې بنیادی کار زمیندار ایجوکیټ کول دي. نو دا نهري نظام زمونږ لپاره د رګونو اهمیت لري.
د کوهاټ د ځمکې آب او هوا کومو فصلونو یا د میوو لپاره برابر ده؟ تاسو زمیندارانو ته څه مشوره ورکول غواړئ؟
ما جی دا سلورم پنځم سټیشن دی او تاسو یقین وکړئ چې کوهاټ کې د دنیا هر فصل کې لکه دلته د امرود، زیتون، اوګه، سبزی د دې امرتو ګوره د دې مولای گازر یا دنیا یا منټس وغیرہ چې دی دا تو ګوره دې کې بهترین سیټرس فصل کیږي داسې زمیندار شته چې هغه اعلی قسم زیتون لګولی دی
اکثر زمینداران خپل پټو کې د پنجاب نه غنم ورغله تخم استعمالوي یا کری تاسو سوي ډاکټر صاحب د پنجاب او د کوهات په اب او هوا کې فرق نشته آیا د پنجاب تخم یا د پنجاب نه رغله د غنم تخم کوهات کې هغه سي خپې دوار کوي شي
لکه تیر کال چې ټول کی پی کی ته ګوره پنجاب کوم تخم راغله دینو الته په غلې شو او پنجاب کې باران نو هغه سیډ میچ ور شو نو پنجاب کې نو دلته 50% رزلټ ګورنه ورکړی دا زب بانګ 99 ما بغیر د سخوفا د کې حکومت هم نوټس خستل پکارو او دی خو اوس زمون محکمه دا یو کارو کو چې د ای ڈی ایف پترو اګریکلچر ډیولپمنټ فند پترو کی پی کی کې به ته ش سیډ دز سپلای کوي مونږ 300 اکر مونږ ته ایس ایم پی وای سیډ ملټیپلیکیشن پلاټس لکه دا 300 اکر کماتا 15 من هم کی کنه نه کی دا بزیات کې 20 من پورې نو 3 × 20 = 6000 من برارزان زلما کوټ خپل تخم پیدا کړی وی نہ بجائے دیدی چمنگ تب بار نہ تخم راضی اب و حوام فر پی ویرائٹیاں بھی میچیورٹی کیم شک پی لوکل دغ سرا اڈاپٹیبلٹی کیم کوشچنز بھی نظر تمنگ سرا کوہاٹ کی ریسرچ اسٹیشن شتا داہی تخمنا یا منگ تک کم ای ڈی ایف زیرا کو را روان کال ان شاء اللہ منگتا دا سیٹ کلیننگ مشین ملاوے گی امید دا دے تاس بے افتتاح کے وے ما سر ڈی جی سیو کمٹمنٹ کرے دے چرا روان ضلع بمنگ دا کوہاٹ خلقو تو دا کوہاٹ تخم صفا کو دوی ته صرف مونږ دا ریکویسٹ چې مونږ کم د سیډ ملټیپلیکیشن لا بیسک سیډ یا پری بیسک ورکو چې آ لګی په مونږی خرسي په خریټ پې ته اخلو نو د کوهار زمیدار بن شنل را روان سکال نه خپل تخم د خپل علاقې اخلي هغه به ډیفینیټلی بیمارې بم پینې لګي رزلټ پې خوي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او موږ د کوارد د کرنې ادارې له مشر ډاکټر شاکر الله خان سره مو د ممتاز بنگش مرکه اوریدل پاکستان د مخابرات یا ټیلی کمیونیکیشن وزارت په خپل ویب پاڼه لیکلی چې د نومبر 23 پورې 2.5 لک وی پی این ثبت یا رجسٹر کړی دی وی پی این هغه ټکنالوژي ده چې خلک یې په استعمال سره نه یوازې بند ویب سایټونه خلاصولی شي بلکې د حکومت له سترګو هم پټېدلی شي حکومت وایي دا فیصله د غیر اخلاقي کړنو او انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره کړې خو د بشري حقوقو فعالان دریځ لري چې د پاکستان حکومت په دې کار سره د خلکو د بیان ازادۍ اخلي بشیر ګواخ په راپور لري
د پاکستان حکومت پر انټرنیټ د څارنې په زیاتولو سره د وی پی این یا ورچوال پرایویټ نیټورک ثبتولو یا رجسٹرولو پریکړه کړې ده د مخابراتو یا مواصلاتو وزارت د نومبر په 14 وویل چې خپلواکه یا شخصي وی پی این ته به اجازه نه وي او خلک یوازې له حکومت سره ثبت کړي هغه کارول شي وی پی این شخصي مجازي شبکې ته وایي او هغه ټکنالوژي ده چې خلکو ته نه څارل کیدونکي انټرنیټ برابروي وی پی این د ګرځنده زیرک فون کمپیوټر او ټابلیټ کې د استعمال لپاره د پوسټ کالو یا سافټویرونو او کاریالونو یا اپلیکیشنونو په شکل کې راځي په پراک کې د خوندې ټکنالوژي کارپو کارټر بون وایي حکومتونه کوشش کوي چې د وی پی این په سبتولو سره له خلکو په خپلواک ډول د انټرنیټ کارولو اختیار واخلي او پر هغوی څارنه زیاته کړي
The main difference between a government registered VPN
and a non-government registered VPN او نا سبت وی پی این فرق دا دی چې له حکومت سره ریجستر وی پی این مجبور وي چې چارواکو ته د کارونکو معلومات ورکړي خو غیر ریجستر یا نا سبت وی پی این استعمالونکي بند ویب پاڼې خلاصولې او بغیر لخپلې تاریخچې پرې خودو انټرنیټ استعمالول شي دا په دې معنا ده چې حکومت نش کولای دا غوي معلومات تر لاسه کړي بلخوا حکومتونه کولای شي هر وخت چې غواړي سب شوی وی پی این بند
کړي
د پاکستان د مخابراتو یا ټیلی کمیونیکیشن وزارت پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د 2023 کال د نومبر 23 پورې هغه 15000 وی پی این ته اجازه ورکړي چې له حکومت سره سب شوی دي تر دې لس ورځې مخکې هغه وزارت په خپل رپورټ کې ویلي وو چې 3 لک 40 زره او 8 ویب پاڼې او همداراز له 15 زرو څخه د زیاتو ټولنیزو رسنیو کارونکو حسابونه یا اکاونټونه یې بند کړي دي په دوی کې د معلوماتو شریکونکي ایکس یا پخوانی ټویټر هم دی چې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي حکومت د نیوکو کونکو د غږ خاموشه کولو لپاره بند کړی دی که څه هم د پاکستان حکومت دریز لري چې د وی پی این د ثبتولو پریکړه د انټرنیټي جرمونو د بندکړو ویب سایټونو د پرانستلو او نا امنی مخنیوي لپاره کړی دا خو د بشر حقوقو فعالان دا دلیل بے اساسه بولی. د بشری حقوقو وکیل طارق افغان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان ریاست د انټرنیټ د چرناولو او بندولو اوږده تاریخچه لري او یوازینی مقصد یې له خلکو د بیان ازادي اخیستل دي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان آئین خپل وګړو ته د شخصي او بیان ازادي حق ورکړي چې باید خوندي پاتې شي.
پاکستان د جوړېدون راوخلا تر نن ورځې پورې د ریاست فریډم اف سپیچ فریډم اف پریس د دې مخنیوي کړی دی او دا اوس چې کوم کړه وی پی این دی ريجستره کړي نو دا هم د آئین د بنیادی حقوقو خلاف ورزي ده. دا ملک چې دی دا په دې سټیزنز باندې په دې وګړو باندې په خلکو باندې باد دی او خلک خپل حقوق غواړي حقوق پیژني او حکومت او ریاست به دی لا حقوق ورکي او باغې کې یو حق دا هم دی چې فریډم اف سپیچ دی خلک دی ایکسپریشنز کوي.
د بیان ازادي لپاره کارکونکي نړیوال ادارې فریډم هاوس د 2023 کال په ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې خلک د انټرنیټ جزوی ازادي لري او له همدې عمله د سلو هیوادونو په لیست کې په 20 نمبر دی. د هغه ادارې په وینا پاکستان قوانین د بیان ازادي د اسانولو پر ځای د تروړلو لپاره کاروي. خو د پاکستان د کورنو چارو وزیر محسن نقوی د نومبر په 15 په یو خبري غونډه کې پر خپلواکو وی پی این د بندیز پریکړه پر ځای بللې و چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو په سختي نه وکړي. په تنقید کوونکو کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن او د خبرلان وفاقي اداره شامل وو چې په جلا جلا خبر پاڼو کې د حکومت لخوا وی پی این ثبتول د بیان ازادي د تروړلو یو بل هڅه وبلله.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمون همکاران ستاسو لپاره خبری گړی تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو ته وګورئ او اوریدونکو په خوست کې د ځوانانو د یووالي په نوم د 2023 زیږدیز کال د فوټبال غوره لیگ سیالۍ پیل شوې دي. په دې لړ کې د نومبر په 20 د سیالیو د پرانیست مراسم وشول. په لیگ کې د خیبر پښتونخوا یو شمېر لوبغاړي هم ګډون کوي او پکې ټولې 10 لوبډلې شامل دي. ورزشکارانو، لاړوندو ادارو او پانګوالو څخه د سپورت په پرمختګ لپاره د مرستو غوښتنه وکړه. د نجیب الله الوخیل راپور هم په دې موضوع را سرخي.
دا په خوست کې د فوټبال د 2023 زیږدیز کال د غوره لیگ د پیل لپاره ځانګړي مراسم وو چې د وینا دولتي مؤسسې اړیکو دفتر په نوښت رابلل شوي او د دې ولایت د فوټبال د ګڼو لوبډلو د لوبغاړو سربیره پکې د سپورت یو شمېر مینوال راټول شوي ول. د اړیکو دفتر استازي ایوب اندیال مشال راډیو ته ویل
موخه د ځوانانو ترمنځ د ورورولۍ، مینې، صمیمیت او د طرفګرانۍ او بدبینۍ له منځه وړل وو. موږ چې په راتلونکي کې د ځوانانو ترمنځ یا خاصتا د سپورت په برخه کې نورې داسې برنامې په لاره واچو.
خوستي ورزشکارانو د فوټبال د لیگ د پیلېدو د مراسمو پر تیاری خوښي څرګنده کړه او له اړوندو ادارو، پانګوالو او سوداګرو یو غوښتل چې په هیواد کې د سپورت د پرمختیا لپاره د لوبډلو مادي او معنوي ملاتړ وکړي. د مجاهد لوبډلې کپتان زبیح الله یوسف زی ویل
سا کال چې کومه برنامه او تاسو ویره ډیره خپل ډیره شاندار برنامه و. نو د تجارانو څخه هم غوښتنه ده چې دغه سه په فوټبال ته او ټیمونه سپانسر کې ترسو وکول شي چې د خوست فوټبال په درسون نور آینده کې د دینه خبر نه وي او خو فوټبال ته خدمت وکړي، سپانسرشپ وکړي ترسو چې وکول شي ورزش نور پرمختګ هم وکړي.
خوستي ورزشکاران وایي لیګونو او سیالیو لپاره د دا ډول مجللو او شاندارو مراسمونه ول دوی هڅوي او خلکو لپاره دا پیغام لري چې ورزش د ژوند یو مهمه اړتیا ده. د بریال لوبډلې کپتان نور الله زلاند ویل
سنای لیگ چې 2023 کول د خوست ولایت په الکیږي د خیره ساک ډیر متفاوت دی، توپیر لري د تور کلونې مراسم او کپی کرو کو لوبډلې د کلبو رئیسونو ښه ترتیب کړی دی او ښه جوړی کړی دی. د تیر کول په نسبت ودا لیگ ان شاء الله پیوړی وي خبوي.
بل لوري ته د خوست د ورزشي امارت مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د سپور د پرمختګ لپاره د یو شمېر مؤسساتو لخوا په ځینو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د وړو سپورتي میدانونو د جوړولو کارونه پیل شوي دي. د خوست ورزشي امیر عطا الله شاه کډوال ویل
موږ د مؤسساتو سره اخته یو او مؤسساتو سره په دې باندې خبر هم کړی دی چې په کلي کې میدانونه جوړ کړو. همدلته پارک په میدان تر څنګ سوبرۍ کې زمبر د والیبال میدان مساخل کوم د والیبال میدان سپیرا سورکه کې د کرکټ میدان موږ ابتدا کې په غو باندې کار روان دی او تر څنګ موږ کوشش کوو چې خخ استعدادونه په کلي کې پیدا.
افغانستان ته فوټبال لوبه د شلمې پیړۍ په لومړیو کې راوړل شوه او په 1922 زیږدیز کال کې په لومړي ځل په افغانستان کې د فوټبال فدراسیون تاسیس شو او بیا په 1948 زیږدیز کال کې د فیفا غړیتوب ترلاسه کړ. فوټبال په دې هیواد کې د یو محبوب ورزش په توګه پیژندل کیږي او د خوست په ګډون په ټولو ولایتونو کې زیات شمېر لوبغاړي او زرګونه مینوال لري.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز، د سهار له نهو د مخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2113 13500 15015 شپېته او 1380 کیلو هرتز، او د مخام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له یو لسو تر دولسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.